سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مخم شپږ بجې شې تاسې ازادي رادیو ته خواږی است مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونه یې مطالب ته وړاندې کړم راګرځو خبرونه ته د راپور له مخې په تورخم کې د طالبان او پاکستان پوځیانو ترمنځ تیر شپه بیا نښتې شوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې تایید کړی و چې د یکشنبې په ماسخوتن د پیل شوي نښتو پر مهال دوی یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. سیمې ایزو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس بند ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمې اوسېدونکي ویرېږي چې جګړه بیا پیل نه شي. د ازادي راډیو مشال څانګې د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په پرونیو جګړو کې درې کسان درې پاکستاني سرتېري ټپیان شوي وو. بلخوا د راپورونو له مخې د هم دروازه تر اوسه هم د خلکو موټرو پر مخ بند ده او دوړغاړو ته لسګونه لارې بندې پاتې دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي او سولې ایزو چارو برخې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا غونډه د مارچ په لسمه د ډنمارک په نوښت چې د امنیت شورا نوبتي مشري کوي جوړیږي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روزتون بایبا به هم پکې اثر وي. د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات نه دي ورکړي خو بشري حقوقونه او په تېره د نجونو ښځو پر تعلیم او کار بندیز او همدارس د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسایل دي چې تیرو څکام سلور کلونه کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وین زبیلا مجاهد ویلي چې یونما د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي. وختار خبري ایجنسی چې طالبان اداره کوي د ښاغلي مجاهد له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یونما په خپلو راپورونو کې حقایق نه وړاندې کوي او کوچني موضوعات لویوي. ډنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې یوه میلیون ډالره بسپنه ورکړې. د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیاو لپاره د ملګرو ملتونو بشري پروژې تمویلوي نن پر خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې خبر ورکړی چې ډنمارک له دې صندوق سره د 6.9 میلیونه انډول 500 میلیونه ډنمارکي کرون مرسته کړې ده. په بیان کې ده چې له بې ځایه شویو افغانانو په تیره له ښځو او نجونو سره د ډنمارک مرستو ستاینه شوې. د سوری وسرول ځوکونو په ساحلي خار لازقیه کې وروسته لغې پوځي ملت پیل کړ چې د بشر الاسد د پرزیدلي رژیم پلوي ملیشو د پوځ د سرتیري ووژل. د سوری دولتي خبري اژانس اسانا نن د کپسور لسمه د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د سرتیري د لازقیه په داوتور سیمه کې ووژل شوې دي. لازقیه د اسد د رژیم د ملاتړ په خوانی مرکز بلل کېږي او علوي اقلیت چې د اسد کورنۍ ورسره تړلې ده تر ډیره په همدې خار کې اوسي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوکراین ته ټولې پوځي مرستې وځډولې. راپور وايي چې ښاغلی ټرمپ تیر ناوخته دا پریکړه کړې ده. دا وروسته لاغي ده چې د اونۍ د ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینې ماڼۍ کې لیدنه په لفظي شخړو واوښته او به نتیجې پای ته ورسېده. ریوټرز خبري اژانس سپینې ماڼۍ دیو چارواکي له قوله راپور ورکړی چې امریکا اوکراین ته خپلې مرستې ځنډوي او بیا کتنه یې کوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د مرستې یو ځل حل لارې ته زمینه برابره کړي. وروسته خبر هم لوبلو ډکر استرالیا نن د اتلانو د جام یا چمپیونز ټرافي د لوبلري په نیمه لوبه کې هند ته د 215 هدف ټاکه. په دې لوبه کې چې په دوبی کې تر سره شو استرالیا لوبغاړو په 500 ورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 246 منډې ورکړې. په سو شیبو کې بعد هند کرکټ بلی لوبډر هم ته پونه پي کړی. استرالیا چې افغانستان سره په بی ګروپ کې و د کرکټ د اتلانو په جام کې د انګلستان او جنوبي افریقا سره لوبي وګټلې او افغانستان سره لوبه د باران له کبله مساوي شوه. ان چې نیوزیلند بنگلاديش او پاکستان سره په الف گروپ کې و ټولې لوبي وګټلې او نیمه پایلو به ته ووت. د کرکټ د اتلانو جام دوه نیمه پایلو په سبا د پاکستان په لور خلک د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمنځ وي. مننه تا چې ازادي رادیو اوري. په تورخم کې تیر شپه یو بیا د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې.
بیګا تقریبا 9 بجو ته د جنگ شروع شو نو تر سهار پورې میدان میدان ټکان ما و.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو دي بندیز لغوه کړي.
او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثاني امر هم په درک نه لګیږي.
او پروژې بیاش کې د ټوکو به ولوړېدل.
د دې حالت کې چې روزه راځي په نور ملکو کې ارزانی کیږي د موږ تاسو په ملک کې قیمتي کیږي.
خبرونه کړه نور پرونه حمله لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تورخم کې تیره شپه یو اربیا د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته نښته شوې. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوه سرچینه وایي دا نښته د شپې له 10 بجو د سهار تر سهاره روانه وه او درنې وسلې پکې کارول شوې. دغه سرچینې نن سهشنبه ازادي راډیو ته وویل چې اوس جګړه نشته خو تورخم کې پوځي حالت غوره شوی. نور چوسات پر راپور کې
په تورخم کې د پرلپسې دوهمې شپې لپاره هم جګړه شوې. په سیمه کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي تورخم کې افغانستان غاړې ته یوازې طالب پوځیان دي، ملکی خلک نشته او خارګوټي له ځایي خلکو تخلیه شوي. دې سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیګا تقریبا نص بجو ته بیا جنگ شروع شو نو تر سهار پورې چې میدان میدان ټکان نه و. حالات نظامي دی بس ټوله تورخم د نظامي حال په حال کې دی. مجاهدین دي و طالبان دي، ښار تخلیه دی، یعنی نور ملکي کسان نشته.
دی وايي په دې تازه نښته کې د دوی لوري ته کومه مرګ ژوبل نه ده اوښتې، خو ادعای وکړه چې پاکستاني لوري د ملکي وګړو کورونه او ولسي موټرې په نښه کړي چې لامل یې خلکو ته مالي زیانونه اوښتې. پاکستاني چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوي ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې د ملکي وګړو کورونه په مرمیو لګېدلي دي او زیان ورته رسېدلی. د تورخم خارګوټي نه د ډکی سیمې ته یو بیځای شوی یو افغان چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل همدومره یې وکړل چې ځان او ماشومان ژوندي راوباسي. نوموړي وویل چې د جګړې له امله ډیرو کورونو ته هم زیان اوښتی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ځینو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې کډه شوي کورنۍ لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستنې شوي. دغه سرچینو ویلي چې د افغانستان اړخ ته ډیری خلکو مومندري او بلې غاړې ته لنډي کوتل ته پناه وړې ده. په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته د یک شنبې له شپې پیل شوې وه. پرون دوشنبه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي وو چې د دوی لوري ته یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. د ډیورن بلې غاړې ته بیا یو پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې جګړه کې د دوی خواته د ملیشا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی. دا نښتې وروسته له هغې دي چې پاکستاني ځواکونو د فبروري په 21مه د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو په غبرګون کې تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړله. خو تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړېدو حق لري.
پرمدی موضوع می د چارل شننکی خغلی ډاکټر صدقه میزوی څخه وپختل چې تیوران کرخي پوګدو کې لته رسول سیزو رئیس هر وخت شخړې وی تر ډیره د پاکستان لوري د توپونو توغندوی د ځهم په داسې ځایونه شو دي چې آل تمنیتی ځوکونه نوي ستدوی نظر می راغخته دي.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډي پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژي اهداف نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړی مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د مزغ په بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یې غړ او دې غړه خلک دي هغه هم ډیر بې وزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اصلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څو وخت مخکې تللی ولته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ یالته یعنی ډیر د تاراس او ډیر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لاغه ځای باندې تګ راته کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره هم دلی نه لري. یعنی بیا په دې روزه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندون کې خبره دغه کومه ادا چې دوی کوي وایي چې ٹی ٹی پی راځي پاکستان ته. خانو چې ته ما پوسټي جوړول ته نه پریدې ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروم اغه لپارم نه پریدې او بیا دا ادام کوي یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لګ مشمنه سیاستونه مخې ته وړي خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي وخت رسیدل دا یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ کې تاسو په ملکی خلک وګورئ اگر ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي
اوس په میزوسف سره دې چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی غوي په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګوکه دغه جګړې را مسکیږي د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزه حل نه په اوس کې فکر کوي ولی دغه ستونزه نه حلېږي داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي
یو خاص لامل دغه دا چې هر کړنه که یو طرفه اوسیږي هغه سر ته نه رسیږي یعنی زه تفاهم غواړم زه مذاکرات غواړم زه د مشکلاتو حل غواړم خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې د ډیپلوماسۍ په کردار باندې عملکر باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي دا غي سره ورته شپینې بیا برید کیږي تجاوز کیږي نو دین لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې پاکستان باور نه لري بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه ته هغه موخه ده نه د مشکلاتو حل د مشکلاتو حل یې که موخه و نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي نو اسلامي امارت نشي کولای نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي زه اوس څه وکړم زه ناسم زه جنگ نه غواړم زه خپل پوسټه جوړول غواړم د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم زه دا هغه د ادعا
بیا امیدوي چې بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورن کرخ هم تنازع کړي او په کابل کې لوکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورن کرخ په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحد دی ساسو نظر بیا څه دی
ګوره د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده یعنی دا د نظام یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تیر کې جمهوریت و که نور ده د هغوی د صلاحیتونو نه ده یعنی ټولو نه ول زه یو شی وایم دا د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم تا په رسمیت پیژنم یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي نو د دوی سیاستونه د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي او بیا دغه مسله دا خو د عوام مسله ده دا د ملتونو پورې مربوط ده دا د دولتونو پورې نه ده مربوط یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه داس یو چاپریال داس زمينه مساعده کی چې وکول شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي او بیا تر اوسه پوری پاکستان داس خاص سند نه دا وړاندې کړل نه وړاندې کوي شي د رسمي کرخې دغه د فرضي کرخې په موري ده چې د پاکستان ته ورکل شي یعنی دا خو یو اسنا یو غیر د تپل شوی یو اسنا جوړ شوی وو د انګريز لخوانه چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم په لاسلیکوم په نشتا یعنی بیا هم هغه د بریټیش هند سره یعنی هغه سره هغه شوی ده تفاهم شوی ده نه د پاکستان سره خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هیڅ نو آمدگی دواړو خو نشته ورته او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زه وایم چې دا به د دې لپاره هم په خیر ونه اوسیږي زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت ګروان د مخامخ ده باید په هغې باندې کار
وکړي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته د تورخم او پاکستان ترمنځ لاره د سوارلسم ورځې لپاره هم تړلې ده. د دې لارې بندېدو هغه سلګونه ویلچر او کراچۍ چلونکي مغزن کړي چې له یوې غاړې بلې طبي ناروغانو ته خلکو بارونه انتقال ول. یو شمېر د ازادي راډیو ته ویل چې همدا د ګټې وټې لاره وه او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تورخم لارې د فبروري په 28 د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته تړل شو. جزئیات په دې راپور کې واورئ چې د یو ویلچر چلونکي په غږ پیلېږي.
ګورب نه اوس مونږ تلی پاسپورټ مال ته سړی سره ګروي خو د مونږ ته وړ وړی نه دی راکړي.
پروژه ګل هغه چپ خبره یې تورخم کې ویلچیر چلوي او اوس د لارې د بندېدو له امله جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړي د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ورځې به یې 5500 افغانۍ ګټلې او خپل کور به یې پرې چلولو، خو دا څو ورځې چې لاره بنده ده کار یې نه دی کړی.
باغې باندې بچو ته نه پکا برابر اوله یو مې مور ده او نور مې بچان دي، یو مې زوی ده او نور مې لورګانې دي. مونږ نه پوله لرو نه پټې لرو، همدغه تورخم ته پراته یي، همدغه تورخم کې کاروبار دی.
د روشه ګل په خبره په تورخم کې دواړه غاړو ته د ویلچیرو او کراچۍ چلوونکو شمېر سلګونو ته رسیږي. پاکستانی رسنۍ جیو نیوز ویلي د تورخم له لارې به هره ورځ تر 100,000 پورې کسانو تګ راتګ کولو. د تورخم یو بل اوسیدونکی چې په کراچۍ یا لاسي ګاډۍ کې به یې د خلکو بارونه له یوې غاړې بلې ته انتقالول هم د خپلې بېوسۍ کیسه کوي. د چوي نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
یو واته ورځې مخکې مې لور مړه وه او ما سره کپل روپۍ نه دي او بس بېوسه یو سفادر ته وایم.
دی وایي بېګی پیشنمای نه دی کړی او په نهاره یې روشنی ولیده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لار د فبروري په 28 د طالب او پاکستاني ځواکونو لخوا د طالبانو له لوري د یوې پوستې د جوړولو پر سر د شخړې وروسته وتړل شوه چې د خلاصېدو په اړه یې تر اوسه خبرې ناکامې دي. د یادونې ده چې د دې لارې په بندېدو سره د ناروغانو په ګډون مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤول خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي سوداګرو ته یې له امله په ورځني ډول تر $1,000,000 پورې تاوان وړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه ورځ.
انجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبان حکومت ته غوښتي چې د انجونو په زده کړو غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز لغوه کړي. د دې کمپاین غړو په یوه اعلامیه کې چې پرونه وخت یې خپره کړې ویلي دي که دا بندیز د یو بل کال لپاره هم دوام وکړي نه جبرانیدونکې پایلې به ولري. له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر انجونې هم غواړي چې ښوونځیو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د څلورم تعلیمي کال رانګري کېدو سره هم مهاله د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو له حکومت غواړي چې هر څه ژر د نجونو په زده کړو د غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. دا کمپاین چې د زده کړو د حقونو فعالان غړیتوب لري او انلاین فعالیت کوي په یوه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې خبرداري ورکړې چې که دا وضعیت دغه سي دوام لري نو د افغانستان لپاره به نه جبرانیدونکي پایلې ولري. د دې کمپاین مسول خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا د څلورم تعلیمي کال هم را روان دی او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلې دي او د ثانی امر هم هیڅ درک نه لګیږي. متاسفانه له دې درک څخه د افغانستان او لس او زموږ ملي ګټو ته ډېر درانه زیانونه اوښتي دي او حتی د هیواد سیاسي ثبات یې له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی.
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې بیلابیلې په ځانګړي ډول د امنیت نشتوالی، کلتوري محدودیتونه او د درسي نصاب اصلاح غیر منطقي پلمې دي چې په تیرو درې نیمو کلونو کې طالبانو ورته هیڅ حل لار پیدا نه کړه. د کمپاین ټینګار کوي چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرخه ده او د دې حق لور کړي غیر طالبان نه باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ولري. په اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې دا ستونزه حل کړي کنه لږ تر لږه د اعتراض په ډول دی له خپلو دندو استعفا وکړي. دې کمپاین د غراز د افغانستان او اسلامي نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د نجونو په زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو په برخه کې هڅې وکړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د نجونو له زده کړو او د افغانستان له ملي ګټو د دفاع لپاره دی په دې برخه کې سوله ییزه مبارزه وکړي. په همدې حال کې له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې وایي غواړي چې د 1404 کال په حمل میاشت کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. له ډلې د خوست ولایت یوې اوسیدونکي هریوه ازادي راډیو ته وویل،
زما یوازینی هیله دا ده چې په زده کړې وکړم او په راتلونکي کې یوه ښه دنده ترلاسه کړم، او د درې کلونو کې ډېره ناهیلې شوې یم او همیشه د خپل راتلونکي په اړه فکر کوم چې بالاخره به زموږ راتلونکی څنګه کیږي.
د هرات ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل،
ډېرې ناهیلۍ ګورو چې هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، خو موږ یې په کورونو کې بندیانې کړې یو. سږ کال مو هیله شته چې زموږ ښوونځي به خلاص شي او موږ ته به د زده کړو اجازه راکړل شي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، خو دا چې کله ورته زمینه برابره شوه. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې تر اوسه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو د 2024 کال اګست میاشت کې خبرداری ورکړو چې طالبانو د 1.4 میلیون نجونو له زده کړو پر اګرځولو په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه وړي او د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی. یونسکو ویلي چې که دا بندیزونه تر 2030 کال پورې دوام پیدا کړي، له 4 میلیونه ډیر نجونې به اغیزمنې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره په خپل دفتر کې له شخړو وروسته له اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې راغلي چې په ځنډول شوې مرسته کې حتی هغه پوځي تجهیزات هم شامل دي چې په ترانزیت کې دي او اوکراین ته تر اوسه نه دي سپارل شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تیره شپه وویل چې متحد ایالات له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې ځنډوي او له څېړنې وروسته به دا خبره یقیني کړي چې آیا دا مرستې د اوکراین د جګړې له حل سره مرسته کوي که نه. د چارواکي چې نه غواړي نومې افشا شي زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز روښانه دی او غواړي د اوکراین د سولې په اړه تمرکز وکړي. ټرمپ ټینګار کړی چې د امریکا شریکان باید دې هدف ته ژمن واوسي، خو په عین حال کې فاکس نیوز د ټرمپ د ادارې د یو چارواکي له قوله په خبر کې ویلي دي چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې بندې شوې نه دي بلکې ځنډېدلې دي. د فاکس نیوز او بلومبرګ د راپور له مخې مرستې به تر هغه مهاله ځنډېدلې وي چې ښاغلی ټرمپ دې نتیجې ته ورسیږي چې اوکراینی مشران د سولې لپاره ښه نیت لري. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې کله زیلنسکي ووایي چې د سولې په خبرو کې ګډون ته چمتو دی، نو متحد ایالات به له اوکراین سره حتما خبرې وکړي. د پوځي مرستو ځنډېدل به د تېرې جمعې په ورځ د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د زیلنسکي او ټرمپ د ادارې په اړیکو کې رامنځته شوی واټن لا پراخ کړي. د پرېکړې داسې مهال چې روسیې له 2 میاشتو راهیسې د جګړې په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی، د روسیې د یرغل پر وړاندې لکیف څخه د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه رامنځته کړي دي. له بلې خوا د اوکراین پاوځ په دې جګړه کې چې له 2 نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده، ډېر تلفات ورکړي او د سرتیرو له کمښت او نورو ستونزو سره لاس ګریوان دی. له اوکراین سره د پوځي مرستو ځنډولو همداراز کیف او د اوکراین لویدیز متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې که اوکراین په جبري ډول سولې ته اړ شي، نو ښایي د سولې موافقه د مسکو په خوښه وشي. مسکو د دې خبر هرکلی کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل که دا خبره دقیقه وي، نو دا پرېکړه به په رښتیا کیف سولې ته اړ کړي. بلومبرګ راپور ورکړی چې اوکراین ته د امریکا ټولې پوځي مرستې چې په لاره کې وي، حتی هغه تجهیزات چې په الوتکو او کښتیو کې بارو او د استولو لپاره د پولند په ترانزیت کې ساتل کېدل، هم ځنډول شوي دي. د پوځي چارو خپلواک کارپو یوری فیدروف د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه ته وویل که اوکراین د امریکا له پوځي او مالی مرستو بې برخې شي، نو ناوړه اغیز به ولري. نوموړی یادونه کوي چې د امریکا په مرستو کې یوازې وسلې او مهمات نه، بلکې استخباراتي اطلاعات هم شامل دي. فیدرف وایي ډیری کارپوهان باور لري چې اوکراینی ځواکونه ښایي د شپږو میاشتو لپاره اوسنی وضعیت وساتلی شي او پوځي عملیات پراخ کړي، خو دی زیاتوي چې نه پوهیږي دا اټکل به سم وي که ناسم.
له خبرونو ور اخوا
د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د روژې په مبارک میاشت کې د لومړنیو توکو بیې لوړې شوې دي او دوی د پیرولو توان نه لري. د دغه ولایت اوسېدونکي وایي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې لري او له بلې خوا د توکو قیمتونه څو برابره لوړ شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې نرخونه کنټرول کړي او یم خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هر کال د روژې مبارک میاشت په راتګ سره په ښارونو کې د لومړنیو توکو بیې لوړېږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار مازیګرنې دی چې خلک د روژې ماتی لپاره د توکو په پیرولو بوخت دي، خو نور بیا د توکو په پلورلو بوخت دي تر څو د ماښام لپاره او یا هم د روژې ماتی لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. په دغه ولایت کې خلکو لالوړان دي د ګرانۍ څخه شکایت کوي، خو د روژې پر اتاق سره ځایي اوسېدونکي وایي چې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کول ورته ستونزمن کار دي د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو له لوړوالي سر ټکوي. د میدان وردګو ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دې حالت کې چې روزه راځي په نورو ملکو کې ارزانی کېږي، د موږ تاسو په ملک کې قیمتي کېږي. له مسؤلینو نه هم دا غوښتنه ده چې وګرځي په بازارو باندې په دوکانو باندې.
دوکاندارانو هم دا خواهش ده چې خلک خپله د دې ملت وضع ویني، وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، باید خپل نرخونه سیدي ډېره په مناسب بیه باندې مال خرڅ کړي. دغه اوس بل حال رومای سي ده، دغه ځای کې سیده 4-5 روپۍ خلک درغله، خو سی په 1 روپۍ ته کړی ده خلکو مخې راوړی. باید چې کوم مال په کوم قیمت اخیستی د روزې په خاطر باندې باید خلکو سره گزاره وکړي.
په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر ځینې ځانګړې تیاری نیسي. د روژې په میاشت کې د ښار په هره څنډه کې خرماوي، رنګارنګ مرباګانې، ترشیانی او داسې نور خوراکي توکي لیدل کېږي. له دې ټولو سره سره د میدان ښار اوسېدونکي د ښاروالۍ د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي. بلخوا د میدان وردګو ولایت ښاروالۍ تازه د نرخونو د کنټرول لپاره یوه کمیټه ټاکلې ده. هغه هڅه کوي چې د نرخونو کنټرول وکړي. د یادې کمیټې مسؤول انجینر محمد خان ځواک وویل
دا چې په میدان وردګو ولایت کې تقریبا د یو کال راهیسې د نرخونو د کنټرول او احتکار کمیسیون موجود ده او هغه برحاله فعالیت کوي. وخت په وخت نوې نرخنامه بازارونو ته توزیع کوي او د هغو کنټرول کوي. الحمدلله د روژې مبارکه میاشت کې به موږ نرخونه په بشپړ ډول کنټرول کو او د احتکار مخنیوی به وکړو په بازارونو کې.
دا په داسې حال کې د چوس محل ګڼو موسسو چې مخکې په افغانستان کې د بېوزله کورنیو سره مرسته کول خپلې مرستې ځنډولې دي، چې دغې چارې هم دغلته د خلکو پر ژوند په زیاته اندازه.
رنگونه
سلام، زه سجاد يم د کابل سودین کین. ډیره خروجه ده زکه هوا پکې یخه ده نسبت د نورو کلونو نه. مخکې له روجې مې ځینې امادګیانې نیولې دي. یو لاسي کراچۍ مې جوړه کړې ده تر څو خپلو هیوادوالو ته د روژه ماتي لپاره خوندور خواړه تیار کړم. د روژه ماتي لپاره په دې کراچۍ کې چاټ، چکنی، سلاته او د مرچک نه خوندورې پکوړې پخوم. بیکارۍ نه ښه دی، په دې کراچۍ دومره پیدا کوم چې ژوند پر مخ یوسم.
نوم
می مریم ده منگ هر کال د روجی په میاش کې د اوری اچار چو زکه چې به ضرر ده شنه رومیان گازر شلغم د جوشو او بیا شنه مرچ او وګه ورته مایدو اور چوي او بو سره یو سور زیګدو.
فضل احمد انیس ما په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر په هیواد کې به موږ د ملګرو سره روزمات میلې جوړولې پروګرامونه به موږ جوړول الته بتلو په یو ځای کې په یو پارک کې د غره په لمن کې یا به مو په خپل دفترونو کې د ملګرو سره یو ځای روزماتونه تیارول ټول ملګري به سره راغونډ او یو ډول مجلس به خوند به کوي ټول به په ګډه روزمات وکړي ولې متاسفانه دلته هغه څه نسته دلته هر یو ځان ته د خپل کورنۍ سره بس روزماتونه کوي.
سمو پښتو خبرې مجله پای ته رسیدلې دی خبرې مجله زموږ همکار جاوید فیضی تاسو وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب خیر راغلی.
سلام بر شما، ممنون، سلامت باشین. سلام به شنونده های عزیز و برنامه مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله خبری با مطالب و